حدیث پردیس در یک برنامه خبری تازه دیگر با شماست.
سحر لیبال تاسو مننه قدرمن اوریدونکو، السلام علیکم. وخت په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې، روانه خبرونه مو تر پنځو بجو دوام کوي او کوربه مو زه محمد حدیث پردیس په تخنیکی چارو کې عبید الله عبیدی راسره مرسته کوي. د روانې خبرونې ډیره برخه د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو موضوعاتو په اړه راپورونو ته ځانګړې شوې او په وروستۍ نیمایي کې د ورکوشو عزیزانو خبرونه چې امان امیرزی چمتو کړي اورېدلی شئ. خو له دې مخکې چې خبرونه پیل کړو، خبرونه لرو. په نړیوالو خبرونو کې راغلي چې د عراق امنیتي ځواکونو د داعش له سخت دریځې ډلې د موصل د لویدیځ څه باندې یو پر درېیمه برخه بیرته نیولې ده او په جلا شوي جمهوریت افغازیا کې نن خلک د نوي پارلمان د ټاکلو لپاره خپلې رایې کاروي. د نړیوالو خبرونو تفصیل وروسته راځي، خو اوس به رحمت الله افغان د افغانستان خبرونه وړاندې کړي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکي، د افغانستان مشرانو جرګه په پام کې لري چې د راتلونکي یک شنبه پورز عمومي غونډې ته د امنیتي وضعیت د څرنګوالي په اړه لوړ پوړي دفاعي او امنیتي چارواکي وروبولي. د جوجان سیمې چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې یوه ښځه د میړه لخوا وژل شوې او دا مهال د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په هند کې د ایرلینډ له ملي ټیم سره په درېمه شل اوریزه سیالۍ بوخت دی. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان مشرانو جرګه په پام کې لري چې د راتلونکي یک شنبه په ورځ عمومي غونډې ته د امنیتي وضعیت د څرنګوالي په اړه لوړ پوړي دفاعي او امنیتي چارواکي وروبولي. د دغه جرګې رئیس فضل هدي مسلمیار نن په عمومي غونډه کې د مشرانو جرګې دفاعي کمیسون ته دنده وسپارله چې راتلونکي عمومي غونډې ته د امنیتي وضعیت په اړه یو بشپړ راپور چمتو کړي. ښاغلي مسلمیار ویل پاکستان د افغانستان په وړاندې ښکاره جګړه پیل کړې ده.
دې کې شک نشته چې اوس موږ مستقیما د پاکستان د آی اس آی سره او د هغوی د پوځ سره په جنګ یو. د هغوی اجیر ملیشې د داعش او طالب په نوم باندې موږ راوژنې، لکه څنګه مې چې درې کاله وړاندې ویلي وو، ماته د داعش او طالب فرق نشته.
هغه زیاته کړه افغان حکومت باید په ملګرو ملتونو کې په دې اړه خپل موقف پیاوړی کړي. د ورځې وړاندې افغانستان د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د پاکستان د لاسوهنې او لترهګرو څخه د ملاتړ په تور یو شکایت پاڼه او وسپارله. په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په هدف په ولایتونو کې په ځانګړي کمپاین کې زرګونو افغانانو ته د عامه پوهاوي پروګرامونه وړاندې شول. د عدلي وزارت لخوا نن په خپره سبې اعلامیه کې راغلي دي چې په دې اړه 1400 پروګرامونه جوړ کړي دي. دا کمپاین چې د جدي په میاشت کې په کابل، بلخ، کندوز، هرات، بامیان، بدخشان او ننګرهار ولایتونو کې پیل شوی اوس هم جریان لري. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون د معلوماتو له مخې په روان مریض کال کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په پیښو کې 8% زیاتوالی راغلی. د جوجان سیمې چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې یوه ښځه د میړه لخوا ووژل سوه. د جوجان د والي ویان محمد رضا غفوري نن ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه تېره شپه په مینګ جک ولسوالۍ کې سوې ده. ښاغلي غفوري زیاته کړه چې پولیسو د پیښې د څرنګوالي او د قاتل د نیولو لپاره هڅې پیل کړې دي. او د افغانستان د کرکټ ملي ټیم دا مهال په ایرلینډ کې له ملي ټیم سره په درېمه شل اوریزه سیالۍ بوخته. ټاس یې په چا افغانستان وګټله او د بیټنګ کولو پریکړې وکړه. افغانستان په شل اورونو کې 8 لوبغاړي په سچدلو سره 233 منډې هدف وټاکه. ایرلینډ دا مهال 14 په اورونو کې 169 منډې کړې دي او 15 لوبغاړي سوځېدلي دي. په دې اړه نور معلومات په راتلونکي خبرونو کې اوریدلی شئ.
د هالند بلوازت پولیسو په روتردام ښار کې د ترکیې د قونسلګری مخې ته د مظاهره چانو د تیتو پرکولو هڅه وکړه. مظاهره چان په دغه ځای کې د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان د ملاتړ لپاره راټول سوي وه. دا په اصل کې ده چې د هالند صدر اعظم مارک روتی په تازه څرګندونو کې د هالند په اړه د ترکیې د ولسمشر خبرې لیون ډول وبللې.
We were talking with Turkish authorities on their visit.
They were موږ هالند ته د سفر پاره د ترکیه له چارواکو سره خبرې کړې وې. موږ هغوی ته وویل چې له داسې کتنې سره موافقه نه لرو، ځکه دا د ترکیه یو وزیر دی او فکر نه کوو چې د ترکیه وزیرانو ته به مناسبه وي چې د هالند په خلکو کې چې شاید د ترکیه پاسپورټونه ولري د هالند په خاوره کې کمپاین وکړي.
په انقره کې د ترکیې صدر اعظم بن علي یلدریم نن ویل ترکیه به په شدیده توګه د دې اقدام غچ واخلي. دا په یوه اونۍ کې دویم وار دی چې د ترکیې ولسمشر د یوه اروپایي هیواد او ناټو د غړي په اړه په وینا کې د نازیانو یادونه کوي. اردوغان تیر یک شنبه له دې امله جرمني په هغه هیواد کې د ترکانو کمپاین بند کړ، پر جرمني تور پورې کړ چې د نازیانو په څیر چلند کوي. د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په استانه کې د سوریې د سولې د دریم پړاو خبرو ته له هغو راپورونو سره سره تیاری نیسي چې وایي د سوریې د حکومت مخالفان د دغو خبرو د ځنډېدو هڅه کوي. د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت ویان نن وویل چې موږ ته تر اوسه کوم خبر نه دی راکول سوی، موږ لا هم حاضر یو چې نیټې اعلان کړو. اټکل کېږي چې د روسیې او ایران چې د بشر الاسد د حکومت ملاتړ کوي او دغه راز د ترکیې چې د سنی عربو ډلو ننګه کوي پلاوي په دې غونډه کې ګډون وکړي. د جمعې پر د بشر الاسد رژیم مخالف ډلو د خبرو د ځنډېدو غوښتنه وکړه. د عراق امنیتي ځواکونو د داعش له سختریزې ډلې د موسول د لویدیز څه باندې یو پر درېیمه برخه بیرته نیولې ده. د پوځ یوه جنرال نن وویل چې دغه ساحې د هغو پوځي عملیاتو په لړ کې نیول سوي چې تېره میاشت پیل سول. د فرانسې خبري اژانس د ټوریزم ضد خدماتو ادارې د یوه جنرال معن السادي په حواله راپور ورکړی چې ویلي دي د موسول د لویدیز له یو پر درېیمه برخې ډېره ساحه اوس زموږ د قطاعاتو په کنټرول کې ده. د ده په وینا د ټوریزم ضد ځواکونه په موسول کې دننه په الجدیده او الاغوات ساحو کې په جګړه بوختي. دغه جنرال تمه وشوه چې په دغه ساحو کې روان پوځي عملیات به په څو ساعتونو کې بشپړ سي. د موصول د لویدیځي برخې د بیا نیولو لپاره پوځي عملیات د فبروري پر 19 پیل سول. د دغه شار ختیځ په جنوري میاشت کې د دولتي ځواکونو لخوا ونیول سو. په رومانیا کې د شری ناروغۍ له کبله د 2018 میلادي کال سپتمبر راهیسې لږ تر لږه 12 کوچنیان مړ شوي او په زرګونو نور په دې ناروغۍ اخته سوي دي. د رومانیا د روغتیا وزیر فلوریان بودوک پرون ویل له تیر میلادي کال راهیسې چې دغه ناروغي خپره سوې 3400 کسان اوربندې اخته سوي دي. د زیاته کړه په مړو سو ماشومان کې یو هم د شری ناروغۍ د وایرس په وړاندې واکسین سوی نه وو. د دې ناروغۍ وروستۍ قرباني په ساتو ماري شار کې یو کلن انجلۍ ده. دروختیا وزارت د دروختیا نړیوال سازمان د دې ناروغي په وړاندې د واکسین د دوو ډوزونو پیشنهاد کړي چې اول ډوز باید ماشوم ته د پیدایشت په اوله ورځ ورکړل سي. او په جلسوي جمهوریت ابخازیا کې نن خلک د نوي پارلمان د ټاکلو لپاره خپل رای کاروي. د انتخاباتو ادارې چارواکي وایي په انتخاباتو کې د څلورو سیاسي ګوندونو 130 کاندیدان سیالۍ ته ولاړ دي. محلي رسنیو راپور ورکړی چې د اوسني پارلمان اوشت غړي هم یو ور بیا پارلمان ته د بریالي کېدو هڅه کوي. د ابخازیا د جلسوي جمهوریت پارلمان 15 څوکۍ لري. وسم سهارګل امیرزای د حواله حال سره.
سلام، دا هم د مرکز کابل په ګډون د زنولوی ولایتونو د هوا د حالاتو وړاندوینه چې د سانتی ګریډ په کچاټ کل شوې ده. په کابل کې باسمان شین وي د تودوخې لوړ درجه به ووي چې به منفی 3. په هرات کې به هم اسمان شین وي د تودوخې لوړ درجه 14 ټیټه 1. په کندهار کې هم اسمان شین د تودوخې لوړ درجه 14 ټیټه 2. په غزنی کې اسمان شین د تودوخې لوړ درجه 3 ټیټه منفی 8. په بامیان کې هم اسمان شین د تودوخې لوړ درجه 10 ټیټه منفی 24. په مزار شریف کې اسمان شین د تودوخې لوړ درجه 9 ټیټه 0. په جلال آباد کې هم اسمان شین د تودوخې لوړ درجه 0 ټیټه 5. په بدخشان کې اسمان وریځ د تودوخې لوړ درجه 9 ټیټه منفی 5. او په ګردیز کې اسمان شین د تودوخې لوړ درجه 2 ټیټه منفی 9. ښه وخت.
خبرونه مو له ازادي راډیو څخه واوریدل. وخت په کابل کې د مازیګر 4 بجې او 8 دقیقې شوې او پر روانه خبرونه کې دا مطالب اوریدلی شي. د افغانستان اجرائیه ریاست د ملګرو ملتونو د سازمان د ځانګړي استازي د هغو څرګندونو په اړه خبرګون ښودلی چې وایي طالبان باید د افغانستان د راتلونکي یوه برخه وي.
متاسفانه که دفتن این گروه به جای ساختن فردای افغانستان امروز افغانستان هم از بنی برد و ای به نفع کشور نیست.
د افغانستان د مشانو جرګی رئیس فضل هادی مسلمیار وایي چې افغانستان دا وخت مستقیما د پاکستان د استخباراتو او اردو سره په جنگ کې دی.
دې کې شک نشته چې اوس موږ مستقیما د پاکستان د آی اس آی سره او د هغوی د پوځ سره په جنگ دي او د هغوی اجیرې ملیشې د داعش او طالب په نوم باندې موږ راوژنې.
د ولسی جرګې یو شمیر غړي په امنیتي او دفاعي چارو کې د اصلاحاتو په برخه کې د دولت د وزیر پاړه د ولسمشر نوې فرمان په امنیتي چارو کې مداخله غني. د افغانستان او ایرلند ترمنځ د کرکټ لوبې چې هم دا وس روانه ده، حال درکو او که وختو د نورو مهمو موضوعاتو په اړه مو هم در ترپورنه چمتو کړي. هیله ده چې تر پای را سره ملتیا وکړي. رازو د خبرونې لومړی مطلب ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سازمان د ځانګړي استازي له څرګندونو وروسته چې ویلي دي طالبان باید د افغانستان د راتلونکي یوه برخه وي، ژیر ریاست وایي چې طالبان د افغانستان د راتلونکي پر ځای د دې هیواد نن هم ورانوي. د ژیر ریاست د وین مرسیال د یک شمه پورا ازادي راډیو ته ویل چې د افغانستان د راتلونکي د جوړولو یوازینۍ لار د سولې له پروسې سره د طالبانو یو ځای کېدل دي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د ملګرو ملتو د ځانګړي استازي له دغو څرګندونو وروسته چې ویلي دي طالبان باید د افغانستان د راتلونکي یوه برخه وي، د افغانستان اجرائیه ریاست وایي هغه طالبان چې له جنګه لاس اخلي د سولې دروازې ورته خلاصې دي. د دې ریاست د بیان مرستیال جاوید فیصل د یک شنبه په ورځ آزادي راډیو ته وویل طالبان د راتلونکي افغانستان د جوړولو پر ځای د دې هیواد نن هم لمنځه وړي. خاغلی فیصل ټینګار وکړ چې د راتلونکو افغانستان د ودانولو یوازینی لار د وسلوالو طالبانو لخوا د جنگ پای ته رسول دي.
په خوشینی سره چې دغه ډله د راتلونکو افغانستان د جوړولو پر ځای د افغانستان نن حمله منځ وړي چې دا د هیواد په ګټه نه ده، نور اړتیا ده چې طالبان هم د سولې له پروسې سره یو ځای شي او د افغانستان د ودانولو لپاره کار وکړي، نه ده چې د افغانستان ورانی ته دوام ورکړي.
د ملګرو ملتو د معاونیت د دفتر اعلامیه چې رسنیو ته رسیدلې پکې راغلي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د سازمان ځانګړي استازي تادامی چی یا ماماتو د افغانستان په اړه د دغه سازمان د امنیت شورا په ناسته کې ویلي چې افغان حکومت ګاونډي هیوادونه او روانو شخړو کې ټولې ښکېلې ډلې باید دغه پیغام ولري چې طالبان د افغانستان د راتلونکي یوه برخه ده. افغان حکومت د سولې عالی شورا له لارې د طالبانو په ګډون ټولو مخالفو ډلو ته د مذاکراتو دروازه خلاصه پرېښې، خو طالبانو تر اوسه هم د سولې دغه بلنې ته مثبت ځواب نه دی ویلی. ورته وخت کې ځینې افغان سیاستوال په دې باور دي چې د سولې په خبرو کې د طالبانو ګډون د جنگ د پای ته رسیدو تر ټولو غوره لاره ده. د افغانستان د حزب اسلامي یو غړی عبدالهادي ارغندیوال وایي
په دې کې شک نشته چې د جنګونو پر مهال ډیری سرغړونې هم کیږي، خو بالاخره هر جنگ باید پای ولري چې پای د خبرو اترو پرته ناممکنه ده.
بلخوا د کورنیو چارو وزارت د بیان مرستیال نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل د افغانستان په جنگ کې ښکېل طالبان سوله نه غواړي او باید له منځه لاړ شي. خاغلی دانش دا خبره د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو سازمان د ځانګړي استازي د دغو څرګندونو په تړاو کوي چې ویلي دي طالبان د افغانستان د راتلونکي یوه برخه ده.
دا د افغانستان د خلکو صلاحیت دی چې پر وړاندې یې څه ډول تصمیم نیسي. دا هغه خلک دی چې په سلګونه ځوانان، مشران، ښځې او ماشومان یې په بې رحمۍ سره وژلي دي. موږ له دغو وژونکو سره مبارزه کوو، د دوی په ورکولو مو تاکید کړی او بیا یې هم کوو.
د یادونه ده چې د امریکا په ګډون بهرنیو هیوادونو، نړیوالو سازمانونو او د ملګرو ملتو سازمان د افغانستان په مشرۍ د سولې له خبرو ملاتړ کړی، خو طالبانو تر اوسه هم له جنګه لاس نه دی اخیستی. اوس چې د ملګرو ملتو د سازمان ځانګړي استازي دغه خبره کړې، وبه لیدل شي چې طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته کینی او که جنګ جاري ساتي.
قدرمن اوریدونکو، و هم اوریدل چې د افغانستان اجرائیه ریاست د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي دغه څرګندونو په اړه خبرګون ښودلی چې ګواکې طالبان باید د افغانستان د راتلونکي یوه برخه وي. دغه ریاست وایي چې د افغانستان د راتلونکي د جوړولو لپاره یوازینۍ لار همدا ده چې طالبان د سولې له پروسې سره یو ځای شي. بیا هم په یوې بلې امنیتي موضوع کې تم کیږو. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس وایي چې افغانستان دا وخت مستقیما د پاکستان د استخباراتو اردو سره په جنګ کې دی. فضل هادي مسلمیار د یک شنبې په ورځ د امنیتي پیښو په اړه د سناتورانو اندېښنو اوریدو وروسته وویل چې په داسې حال کې چې روان وضعیت ته په کتو د پاکستان د اعلان شوې جګړې نوم ورکولی شي، اړتیا ده چې افغانان د خپل نظام تر څنګ ودرېږي. سناتوران ټینګار کوي چې د سردار محمد داود خان په 420 روغتون کې برید ګڼ شکونه پیدا کړي او باید په دې اړه لوړپوړي امنیتي او دفاعي چارواکي استجواب شي. یوسف خان زدران د موضوع په اړه راپور لري.
د افغانستان مشرانو جرګه په هیواد کې د وروستیو امنیتي پیښو په تړاو پاکستان ته د ملامتۍ ګوته نیسي. وایي اسلام آباد د خپلو اجیرو په مټ د افغانستان بې ثباته کول غواړي. د مشرانو جرګې رئیس د یکشنبې ورځې په عمومي غونډه کې د کابل په سردار محمد داود خان روغتون د برید او وروستیو ناامنیو په تړاو د سناتورانو د اندېښنو له اورېدلو وروسته وویل پاکستان اعلان شوې جګړه پیل کړې او ملت باید د افغان حکومت تر څنګ ودرېږي. فضل هادي مسلم یار ټینګار کوي چې افغانان دا وخت مستقیما د پاکستان له استخباراتو سره په جګړه کې دي.
موږ په داسې یو اعلان شوي جنګ کې د پاکستان سره اخته یو چې بلکې ورته اعلان شوی ویلی شو. دې کې شک نشته چې اوس موږ مستقیما د پاکستان د آی اس آی سره او د هغوی د پوځ سره په جنګ یو. د هغوی اجیرې ملیشې د داعش او طالب په نوم باندې موږ راوژني. ما ته د داعش او طالب فرق نشته. نه غواړم چې د تنظیمونو په رابطه په خصوصي مجلسونو کې هم دا تشریح کړې ده. ډېر جهادي تنظیمونه داسې وو چې د جهاد په وخت کې خپل منظور کې جنګ کاوه، خو مجموع کې یو کرنې له ایس آی نه تربیه کېدل او تشویق کېدل. نن که طالب هم دا او که داعش هم ما لپاره هماغسې یو معنی لري.
نوموړي دا خبرې د کابل د امنیتي وضعیت د خرابېدو په اړه د سناتورانو د اندېښنو تر څرګندولو وروسته وکړې. د روانې کب میاشتې په پیل کې بیا جمهور رئیس غني د مونشن په امنیتي کانفرانس کې د افغانستان جګړه د دولت سره د دولت نه اعلان شوې جګړه بللې وه. جمهور رئیس غني دغه امنیتي کانفرانس ته په وینا کې ویلي وو چې هیواد یې په کورنۍ نه بلکې په یوه پیچلې جګړه کې ښکیل دی. دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت هم ډېر ځله په هیواد کې د ناامنیو پړه پر پاکستان اچولي او هغه هیواد یې تورن کړی دی. افغان حکومت په یو تازه اقدام کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته هم د هغو هیواد په وړاندې خپل شکایتونه ثبت کړي دي. دا شکایتونه له هغې وروسته کېږي چې یوازې کابل په روانه میاشت کې د څلورو سختو بریدونو شاهد و چې تر ټولو وروسته یې د سردار محمد داود خان په فوزي روغتون حمله وه. که څه هم له دې وړاندې دفاعي او امنیتي سکتور دا ډول ډېرې حملې د پاکستان کار بللی، خو د لوی درسیز مرستیال مراد علي مراد ازادي راډیو ته وویل چې د یاد برید پلټنې لا بشپړې شوې نه دي. دی وایي اوس هم له وخته مخکې ده چې موږ د دغې حملې په اړه وروستي معلومات درکړو. تر اوسه پلټنې بشپړې شوې نه دي، خو کار پرې روان دی. ګډ ټیم د دې پیښې په اړه ډېر جدي کار کوي. د دغې حملې په اړه ویل کېږي چې له روغتون نه دننه له حمله کوونکو سره مرسته شوې او د راپورونو له مخې د شاکر په نوم یوه ډاکټر په حمله کې د لاس لرلو په تور نیول شوی دی. افغان حکومت تل ویلي چې په امنیتي پیښو کې به ښکیل دولتي کارکوونکي او امنیتي چارواکي عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کوي. دغه شان یې د ګاونډي هیواد پاکستان په اړه چې پرې د دغو کسانو سره د همکاري تورونه دي هم په خپل سیاست کې بدلون راوستی او د پخوا په شان تاوده اړیکې نه پالي.
قدرمن اوریدونکو، و هم اوریدل چې د افغانستان د مشرانو جرګې یو شمیر غړي وایي چې د سردار محمد داود خان په روغتون کې له برید وروسته باید یو شمیر لوړ پوړي امنیتي چارواکي ژر تر ژره استجواب شي. دا په داسې حال کې ده چې د ولسي جرګې د دفاعي چارو چارواکي بیا وایي چې د دولت د وزیر په اړه د ولسمشر نوی فرمان په امنیتي چارو کې مداخله ده. د یاد کمیسیون یو غړي صالح محمد صالح نن ازادي راډیو ته وویل هر څومره چې موازي ادارې ډیریږي په هماغه اندازه د ستونزو او فساد لمن هم پراخیږي. دا په داسې حال کې ده چې د ولسمشر د یو نوي فرمان له مخې د ملي امنیت پخوانی رئیس امرالله صالح په امنیتي او دفاعي چارو کې د اصلاحاتو په برخه کې د دولت د وزیر او د لوړپوړو افسرانو پر ګمارنې د څار د بورډ د رئیس په توګه ټاکل شوی دی. تفصیل د اجمل تورمان په راپور کې.
د افغانستان د ولسي جرګې د داخلي امنیت د کمیسیون یو شمیر غړي په امنیتي او دفاعي چارو کې د اصلاحاتو په برخه کې د دولت د وزیر په اړه د ولسمشر نوی فرمان یو نوې ستونزه یادوي. وایي چې حکومت دغه پوست له ځینو انتقادونو څخه د خلاصون په هدف رامنځته کړی دی. د یاد کمیسیون یو غړي صالح محمد صالح د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دغه پوست په رامنځته کولو سره امنیتي چارواکي خپل صلاحیت له لاسه ورکوي او شتون یې معنا نه لري. نوموړي دغه اقدام په امنیتي سکتور کې د حکومت مداخله وګڼله. ویل چې د موازي ادارو په رامنځته کولو سره د ستونزو او فساد لمن پراخیږي.
که چېرې دوی وکولی شي چې دغه عمره کارونه مخکې وړاندې بوځي، نو پکار ده چې وزارت داخله، وزیر داخله کور ته ولېږي، وزیر دفاع کور ته ولېږي، امنیتي ملي رئیس کور ته ولېږي. چې کله دغه خلک مسؤلیت لري او دی صلاحیت ونه لري، نو بیا په دغه وزارتونو شتون په څه معنا شي؟ بودیجه باید ولې ورکړل شي؟ زه فکر کوم چې دغه یو لوی جنجال بل د امنیتي سکتور کې پیدا شو. دا نور مداخله د امنیتي سکتور کې بهبود نه شي راتلی.
نوموړی وایي که چېرې ښاغلي صالح په امنیتي برخه ورتیا درلوده، د بل مواسي پوست رامنځته کولو لپاره اړتیا نه وه. حکومت کولای شول چې د ملي دفاع یا کورنۍ چارو وزیر او یا هم د ملي امنیت رئیس په توګه نوماند کړي. دغه څرګندونې وروسته له هغه کېږي چې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د یو نوي فرمان له مخې د ملي امنیت پخوانی رئیس امرالله صالح په امنیتي او دفاعي چارو کې د اصلاحاتو برخه کې دولت د وزیر او د لوړ پوړو افسرانو پر ګمارنې د څار د بورډ د رئیس په توګه ټاکل شوی دی. دغه اندېښنې په داسې حال کې دي چې د افغانستان اجرایه ریاست وایي دغه پوست امنیتي ادارو ترمنځ د همغږۍ د پراختیا او امنیتي وضعیت د ښېګڼې په هدف رامنځته شوی دی. د اجرایه ریاست د وایان مرستیال جاوید فیصل:
حکومت افغانستان تلاش داره تا هماهنگی
افغان حکومت هڅه کوي چې د امنیتي ادارو ترمنځ همغږي خشي او یاد درې خلکو او د دوی اړتیاو ته خزو ویونکي وي، نو ځکه په دې سره به همغږي لا خشي او دغه شان به په امنیتي او دفاعي ادارو کې لازم اصلاحات رامنځته او د امنیت په برخه کې هم خواله راشي.
خاغلی فیصل په داسې حال کې د امنیتي ادارو ترمنځ د همغږۍ د پراختیا د هڅو خبره کوي چې په افغانستان کې کله هم امنیتي وضعیت ننګول شوی، د افغان امنیتي ادارو ترمنځ د نه همغږۍ په اړه انتقادونه شوي دي. په ورته وخت کې بیا د امنیتي چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې امنیتي ستونزې په ټیټو پوړیو کې دي او د دغه نوي پوست رامنځته کول به پر امنیتي وضعیت هیڅ کوم مثبت اغیز پرې نه باسي. د چارو کارپو اسحاق اتمر:
دا یو چل دی، وضعیت د یو کس په انتصاب سره نشي ښه کېدلی. زموږ امنیتي ستونزه په ټیټو پوړیو کې ده، د دولت رهبري ډکه ده خو ستنې نازکې او ماتېدونکي دي.
د ولسي جرګې د داخلي امنیت د کمیسیون یو شمېر غړي او د چارو کارپوهان وایي چې امنیتي ارګانونه بنسټیزو اصلاحاتو ته اړتیا لري او د یاد پوست رامنځته کول د دغو ادارو د ښېګڼې او ترمنځ یې د همغږۍ د پراختیا په برخه کې مؤثریت نلری.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړئ.
د خزو پر وړاندې د توتريخوالي د مخنیوي ځانګړي څارنوالي وایي د تیر کال په پرتله په 1415 لمریز کال کې د خزو د وژلو پیښې زیاتې شوې دي. دغه څارنوالي مشر پروین رحیمی د یک شنبه پورس په کابل کې خبريالانو ته ویل چې په روان کال کې د خزو پر وړاندې د توتريخوالي څباندې 2000 قضیې چیړلې چې ستره برخه په مرکز کې ثبت شوې ده. اخوا د ولسی جرګې د خزو چارو کمیسیون وایي چې په لورو پرتو سیمو کې د څارنوالانو د نه موجودیت له کبله لا هم د خزو پر وړاندې د تاریخوالی ډیری قزین نسیړل کیږي. په دې اړه عبد الله حنان ځای راپور لري.
د افغانستان د خزو پر وړاندې د تاریخوالی د مخنیوي ځانګړې څارنوالي وایي په روان کال کې د خزو پر وړاندې د تاریخوالی 2422 قزین نسیړل دي. د دغه څارنوالۍ مشر پروین رحیمی د یک شنبه پر ورځ په کابل کې خبريالانو ته وویل د دغو قزیو ډیره برخه په کابل او هرات کې ثبت شوې دي. اغلی رحیمی وایي د تیرو کلونو په پرتله په روان کال کې د خزو د وژلو پیښې زیاتې شوې دي.
لبد مرغه د تاوتریخوالي کابل دی وژلو پیخي زیات شوې دي، خو د وژلو ټول پیخي چړل کیږي او ځینې فیصله شوی هم دي. څو تنه په اعدام محکوم شوی او یو شمېر مواردو کې مجرمین په 15 او 13 کلونو بند محکوم شوی دي.
له دې مخکې د لوی څارنوالۍ بیان جمشید رسولي هم ویلي و چې په 1415 لمریز کال کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي په کچه کې زیاتوالی راغلی دی. د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي له زیاتېدو په اړه د اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې په یوې تازه پیښه کې د خزو په نړیواله ورځ د بامیانو په ولایت کې یوې نجلۍ خپل ځان زندې کړ. همداراز په ځینو ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو له لورې د یو شمېر جونو د سنګسار راپورونه هم ورکړل شوي دي. اخوا د ولسي جرګې د ښځو چارو د کمیسیون رئیسه فوزیه کوفي وایي چې په لرو پرتو سیمو کې لا هم د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي قضیو ته رسیدنه نه کیږي.
د نام نسیمو او ولسوالۍ پاړه پوهیږو، خو هغه سیمې چې امن دي د څارنوالانو نه موجودیت لا هم پکې یوه ستونزه ده او زه ډېره ډاډه نه یم. هغه کار چې یو څارنوال په ښه نیت ترسره کوي هغه محکمې هم همداسې سرته ورسوي او د دې لامل شي چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي قضیو ته رسیدګي سرعت پیدا کړي.
اغلی کوفی وایي چې د خزو په وړاندې د قضیو د څړلو لپاره باید په ټولو ولسوالیو او لرو پرتو سیمو کې څارنوالان حضور ولري، څو دغه قضیو ته په وخت او په سمه توګه رسیدنه وشي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د یو شمیر وزارتونو ویندویان وایي سره له نامنیو توانیدلی چې په 1495 لمریز کال کې خپلې پراختیایي پروژې او کارونه په بریالیتوب سره ترسره کړي. د کلیو پراختیا او بیارغونې وزارت ویان اکبر رستمی د یکشنبې په ورځ د حکومتي ادارو لخوا د کلنیو راپورونو د وړاندې کولو په لړ کې خبري غونډې ته وویل چې په 1495 لمریز کال کې د هیواد په 14 ولایتونو کې له 9000 څخه زیاتې پراختیایي پروژې بشپړې کړي دي. نور حال د واصل وصال په راپور کې
د یو شمیر وزارتونو ویندویان وایي د 13 کلونو په پرتله چارې تر ډیره بریالۍ وي او توانیدلی چې په ټول هیواد کې خپلې پروژې په ښه توګه پلې کړي. د افغانستان د کلیو پراختیا وزارت ویان اکبر رستمی د شنبې په ورځ د حکومتي ادارو لخوا د کلنیو راپورونو د وړاندې کولو په لړ کې خبري غونډې ته وویل سره له دې چې 1495 مریز کال د دغه وزارت لپاره د ننګونو کال و خو ډېرې لاسته راوړنې هم پکې لرلې.
په تعداد 9077 پروژې انکشافي
9001 پراختیایي پروژې مو په بیلابیلو سکتورونو کې د پاکو اوبو برابرولو، اوبو لګولو، کرنې، روغتیا، خونې روزنې، برېښنا او سړک جوړونې په برخه کې په 326 ولسوالیو کې 6326 کلیو او 4 ولایتونو کې بشپړې کړې چې ټول لګښت یې 215.2 میلیون امریکایي ډالر کېږي.
ښاغلی رستمی وویل د دغو پروژو له لارې څه باندې 250,000 کسانو ته لنډمهالې کاري زمینې هم برابرې شوې دي. په دغه کانفرنس کې د افغانستان د ښار او کور جوړونې وزارت ویاندې نیلوفر لنګر د یاد وزارت د کلنی راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل چې دوی د بیلابیلو دولتي ادارو څخه د 1.6 میلیونه ډالرو په لګښت 446 پروژې ترلاسه کړي چې د 300 پروژو چارې د تدارکاتو تر پروسې لاندې دي او د وو وزارتونو د ودانیو جوړولو چارې به په 1496 مریز کال کې پیل شي. دغه خبری غونډې ته د کرنې او بولګولو مالداری وزارت ویان لطف الله راشد د خپل کلنی راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل چې 1495 مریز کال د کرنې د ودې او پراختیا کال وو او دغه وزارت تر ډیره وتوانید چې خپلې پراختیایي پروژې پکې پلې کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د فوایدامې وزارت ویان مهدي روحاني وویل چې د ژمي په موسم کې یاد وزارت په خپل ښه مدیریت سره د ډیرو مالي او ځاني تلفاتو مخه ونیوله او لارې په چټکۍ سره خلاصې کړې. ښاغلی مهدي زیاته کړه چې دغه وزارت په 1495 مریز کال کې 3 پروژې لرلې چې یو شمېر یې بشپړې شوې او یو شمېر یې تر کار لاندې دي او دوی د 1496 مریز کال لپاره نوي پروژې په پام کې نیولې دي. په ورته وخت کې یو شمېر شنونکي وایي وزارتونه د دې لپاره چې له استیزا څخه بد شي هڅه کوي خپله پراختیایي بودیجه ولګوي چې دا کار د پروژو کیفیت او پایښت ته زیان رسوي. د ساختماني او ودانیزو چارو کارپو مطیع الله خروټی وایي که پروژې په دې ډول پلي کېږي چې موثریت نه لري نو ښه به وي چې دغه پروژې پلي نه شي.
پروژه تطبیق شوی ده، پیسې لګول شوي دي، مګر هم آوتپوت یا نتیجه د پروژې هغسې چې و نسته. هغه عمر چې پروژې ته په نظر کې نیول شوی ده زه په اطمینان کامل تاسو وایم نیم عمر نه هم کمتر دی. یعنې زما هدف دا ده که چیرې هیڅ تطبیق نه وای بهتره و په دې نه چې نیمچه تطبیق شي.
ښاغلی خروټی وایي حکومت او وزارتونه باید لومړیتوبونو او شرایطو ته په کتو پروژې پلي کړي تر څو د خلکو په ورځني ژوند او اقتصاد باندې اغیز ولري. دی وایي په دې ډول د پروژو پلي کېدل د شګو بند تړل دي چې بله ورځ به یې اوبه وړي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولی دي.
قدرمن اوریدونکو اوس هم واره رسیدلې هغه پیغامونه ته چې تاسو د 1313 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولی دي. خو مخکې تر دې چې دغه پیغامونه ولولم، لومړی خبر دا ده چې افغانستان د آیرلند څخه لوبه وګټله او په دې اړه به د سمسونو وروسته وصل وصال تاسو سره جزئیات شریک کړي. حق دوست له غزنی څخه لیکلي چې د غزنی والی صاحب څخه غوښتنه لرم چې مقر امنیتي چارواکي ظلم کوي، په عام محضر کې رشوت اخلي، نو له دوی سره باید حساب وکړي. یو بل اوریدونکي لیکلي چې خانزاد توخی لیکلي کرکټ لوبه کله ده ورور، کرکټ لوبه خو وشوه او افغانستان وګټله. او له کندهار څخه عبدالصمد لیکلي چې ډیره ګرانی شوې ده او له حکومت څخه مې غوښتنه داده چې د خلکو غم وخوري. قدر من اوریدون کو لکه څنګه چې می ویل افغانستان لوبه وګټله د کرکټ او واصل وسال سره په سټډیو کې د واصل سره مهرباني وکړه.
ډیر مننه پر دې سپ تاسو سلام او د ازادي رادیو ټولو مینوالو ته هم سلام وړاندې کوم او بیا د افغانستان د بریا مبارکي هم ټولو ته وایو. واقعا نن یو ډیره پزره پورې لوبه و. پر دې سپ په تیر دوه سالو کې هم افغانستان بریا خپل کړې و او دانو وایټ واش او یا هم 3-0 افغانستان وتوانید چې آیرلند ته ماتې ورکړي او له دې وروسته به نو د 15 ورځنیو سیالیو لړۍ پیلېږي. په نننۍ سیالۍ کې په بیټنګ کې شهزاد او محمد نبی ساحل دواړو واقعا ډېره ښه توپهونه وکړه او باید ستاینه وشي دغه دوو لوبغاړو. خو په بالنګ کې په وروستیو شیبو کې که چېرته وګورو نو راشد ارمان او نبی ساحل بیا هلته ډېره ښه ملګرتیا دواړو په بالنګ کې وکړه چې راشد ارمان په خپل وروستي اور کې هم د لوبې په 19 اور کې وتوانید چې درې مهمې وکټې ترلاسه کړي او د سره افغانستان بریا ته ورسیږي او آیرلند په ډیر شو منډو باندې دغه سیالي افغانستان ته بیلل او افغانستان یو ځل بیا وتوانید چې خپل هم پورې لوبډله چې سرسخت سیالي هم ده آیرلند ته ماتې ورکړي. نو وګورو د ورځنیو سیالیو په لړۍ کې چې هغه سیالي هم ډیره مهمه دي سپیخي ګالته.
ډیر مننه واصل وسالو چې د افغانستان او آیرلند ترمنځ د کرکټ لوبي چې افغانستان وګټله په اړه له تاسو سره جزئیات شریکول. وخت په کابل کې د مازیګر 4:00 او 10 دقیقې شوې. رحمت الله افغان په سټډیو کې د لنډ خبرونه به وړاندې کړي.
د افغانستان مشرانو جرګه په پام کې لري چې د راتلونکي یک شنبه په ورځ عمومي غونډه ته د امنیتي وضعیت د څرنګوالي په اړه لوړ پوړي دفاعي او امنیتي چارواکي وروبولي. د جوجان سمې چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې وخځه د میډل خوا او وژل سوه. په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په هدف په ولایتونو کې د ځانګړي کمپاین له مخې زرګونو افغانانو ته د اما په هوی پروګرامونه جوړ شول. او دا محل د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په هند کې د ایرلین لا ملي ټیم سره په دریمه شل اوریزه سیالۍ بوخته. د عراق امنیتي ځواکونو د داعش له سخت دریځې ډلې د موصل د لویدیځ څخه باندې یو پر دریمه برخه بیرته نیولې ده. په جلا شوي جمهوریت ابخازیا کې نن خلک د نوي پارلمان د ټاکلو لپاره خپل رایه کاروي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل به د ناتو د راتلونکي او د اوکرين د کړکیچ په شمول پر یو لړ کلیدي مسایلو په واشنگټن کې خبري وکړي. او په رومانیا کې د شلي ناروغي له کبله د 2014 میلادي کال سپتمبر میاشتې راهیسې لږ تر لږه ولس کوچنیان مرستوي او په زرګونو نور په دغه ناروغي اخته سوي دي.
سلام، دا هم سپورتي خبرونه. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې دریمه شل اوریزه سیالي د ایرلند هیواد د کرکټ له ملي لوبډلې سره روانه ده. افغانستان په دغه سیالۍ کې لومړی توپهنه پیل کړ چې په شلو اورونو کې د 240 منډو هدف پټاکه. افغان کرکټ ملي لوبډلې تر دې مخکې ایرلند سره 2 سیالۍ ترسره کړې چې دواړه یې ګټلې دي. افغانستان له ایرلند سره 3-15 او 4-0 سیالۍ لري چې د کرکټ د نړیوالې شورا په چوکاټ کې ترسره کیږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي چې د هیواد د ولایتونو د فوټبال د روزونکو لپاره د آسیا د دریم پړاو روزنیزې چارې پیل شوې. د دغه فدراسیون تخنیکی ډایرکټر طاهر روفی نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه روزنیزه دوره په کابل کې پیل شوه چې 40 روزونکو ته به پکې د فوټبال د نوو قوانینو روزنه ورکول کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د فوټبال فدراسیون د روزنې د ډی پړاو روزنیزې چارې د هیواد په لویدیځ کې 2 وړاندې پیل کړي. او د اسپانیا د لا لیګا لیگ په سیالیو کې نن بارسلونا او ډی فورت فور لوبډلې سره د سیالۍ ډګر ته وځي. د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا د معلوماتو له مخې دغه سیالي د افغانستان په وخت 9:00 او 15:30 کې ترسره کیږي. بارسلونا لوبډله د دغه سیالیو د لیست په سر کې ځای لري چې 2 وړاندې شپږ د یو پر وړاندې د جرمني د بارسین لوبډلې ته هم ماته ورکړه. لملتیا مو مننه.
قدر من اوریدونکو په سپورتي خبرونو کې مو واوریدل چې د افغانستان او د ایرلند کرکټ ملي لوبډلې لوبه لري. خو تازه جزئیات دادی چې افغانستان لوبه وګټله. راځو نور موضوعاتو ته. په مشرانو جرګې کې د اهل هنود سناتور انارکلی هنریار وایي چې سکالی د هیواد د ورستۍ او پیښو له قربانیانو سره د غم شریکۍ په هدف د هولي مذهبي جشن منزل ځنډولی دي. اغلی هنریار وویل چې د مارچ د 13مې د مذهبي جشن په مراسمو کې به د ورستۍ او پیښو د قربانیانو په هیواد کې د سولې د راتګ لپاره دعاګانې وکړي. له انارکلی هنریار سره زموږ همکار رحمت الله افغان مرکه کړې او په سر کې د دې جشن د اهمیت په اړه ورڅخه پوښتنه کړې ده.
د هولی جشن زموږ مذهبي جشن ده چې هر کال دیارلسم د مارچ باندې برابرېږي. دا هغه ورځ د خوشحالۍ ورځ ده او د دې په خاطر چې د اوړی یا د پسرلی نږدې دا ورځ وي، موږ په خوشحالۍ دغه ورځ لمانځو. په دې غیر د مذهبي مسایلو نه هغه عرفي او رسم رواجونه دي چې په دې کې رنګبازي کېږي او ټول خلک خوشحالي لمانځي. متاسفانه مختلف او پی خوشایدان او پدی پی خو کې مونږ خپل زینډیر هی واتوال الله سوار کړ او د هغه مثلا زینډیر خزي کوندې شوې زینډیر ماشومان یتیمان شول. د دې په خاطر چې مونږ د خپل هی واتوال سره هم غم شریکی په خاطر کال دا جشن مو یعنی کانسل کې یعنی مونږ دا جشن مول مانځو. یوازې په دې ورځ باندې خپل هی واتوال ته د افغانستان د دې پرکټ په افغانستان کې تلپاتې سولې راشي، امنیت راشي، خپل دواګانې به وکړو.
دغه د هولي جشن څومره سابقه لري او د اهل هنود او سکانو لپاره څومره مهم ده له مذهبي پلوه؟
بالکل، دا یو مهمه مذهبي ورځ ده او د هندوانو او سکانو لپاره ډیره مهم ده او هر کال په ډیره خوشحالي باندې دا ورځ یعنی تشکیل کېده. یعنی دا د مذهبي لحاظ هم ډیره مهم ده او خاصه یو ډیره خوشحالي جشن ده.
له دې نه وړاندې تاسو هم د داسې غمیزو لپاره کوم جشن چې دا تحریم کړی ده که دا لومړی ځل ده؟
دا لومړی ځل ده. تاسو غیر د دې نه مونږ هر وخت په مختلفو مذهبي مراسمو کې غیر د دې نه مونږ په ورځ کې دوه وار خپل مذهبي عبادتونه لرو. په هر وخت کې مونږ خپل امنیتي ارګانونه امنیتي ځواکونه ته همداسې هیوادوالو ته او د دې په خاطر چې په افغانستان کې تلپاتې سوله راشي دعاګانې کوو او هره پیښه چې شوې ده زموږ هیوادوال زموږ هندوان او سکان په خپل ګورودواره یا مندر کې خاصې دعاګانې مونږ کړي د پیښې شهیدانو ته او هغه کسان چې زخمیان پاتې دي د هغوی د شفا په خاطر او د مسار توان په مطابق باندې د هغوی نه ملیدنه کړی. او سږ کال دا یعنی مونږ سږ کال د مختلفو پیښې شهیدانو ته دا په یو هفته کې دوه پیښې وشوې چې یو شپږم الزه په کې وشوه. اوس دغه پیښه چې مخکې د دې نه د کندهار پیښه یا همداسې د پارلمان د کارکوونکو باندې چې هغه پیښه وشوه، دا ټول هغه غنیزې پیښې وې چې واقعا ډېر دردونکې پیښې وه. مونږ غیر د دې نه چې مونږ هم شریکي درلود لومړی وار ده چې خپل یو مذهبي جشن مو کنسل کړی.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او دا هم یو نړیواله موضوع ټاکل شوې ده چې د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر او د جرمني صدر اعظم راتلونکي ونی د لومړي ځل لپاره سره وګوري. ډونالد ترامپ او انګلا مرکل با په واشنگتن کې په دغه کتنه کې د نورو مسایلو ترڅنګ د ناټو د راتلونکي او د اوکراین د روان کړکیچ په اړه خبرې وکړي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څنګه راپور نوریاس نوري وړاندې کوي.
د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ او د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل ترمنځ خبرې به چې د راتلونکي چهارشنبه په ورځ په واشنگتن کې ترسره کیږي تر ډیره د ناتو پر راتلونکي او په اوکراین کې پر روانو شخړو متمرکز وي. د امریکا له پخواني ولسمشر باراک اوباما سره د میرمن مرکل اړیکې ډېر ښه وو. اوباما مرکل تر ټولو نږدې نړیواله متحده بللې وه، خو د هغه ځای ناستې ترامپ چې یو وخت د مهاجرت د پالیسۍ په خاطر مرکل په دې تورنه کړې وه چې په جرمني کې ډېرو کډوالو ته پناه ورکړي، له جرمني سره د تجارت په اړه هم انتقاد کړی او خپل رقیبه ډیموکرات هیلری کلینټن د امریکا انګلا مرکل نومولې وه. په دې اړه چې دغه موضوعات به هم په دغه کتنه کې راپورته شي کنه د سپینې ماڼۍ وایان شان سپایسر له خبرو کولو ډډه وکړه، خو یوازې دومره وویل چې له متحدو ایالتونو د جرمني د صدر اعظم د دغه کتنې په ترڅ کې د اتلانتیک دواړو غاړو ته ډېر هیجاني موضوعات شته چې پرې خبرې وشي. د سپایسر په وینا ترامپ له مرکل سره په دغه لومړنۍ کتنه کې دغه راز د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په اړه هم د هغې نظر واوري او هم به په دې ټینګار وکړي چې د ناتو د یوې غړې په توګه جرمني ته پکار ده چې له دغه تړون سره خپلې پوځي مرستې زیاتې کړي. ویل کېږي جرمني تر اوسه له دې کاره ډډه کړې ده.
دواړه مشران به همدارنګه د اوکرين په وړاندې د یوې ګډې ستراتیژۍ په اړه هم خبرې وکړې. متحدو ایالاتونو او یو شمیر نورو لویدیز قدرتونو پر روسي له خپل خاور سره د اوکرين د کریمیا د ټاپو وزمې د یو ځای کېدو او د اوکرين په ختیځ کې د بیلتون پاولو د ملاتړ په خاطر اقتصادي بندیزونه لګولې دي. ترامپ ویلی چې غواړي له پوتین سره اړیکې ښه کړي. د مسلې د امریکا له متحدینو سره د ناتو د ملاتړ ترڅنګ د اوکرين د ځمکنۍ بشپړتیا په اړه د هغه د ژمنو په اړه یو لړ شکونه راپورته کړي دي. مرکل له دغه سفر مخکې د شنبې په ورځ وویل چې دا واشنگټن ته یوازې د جرمني د صدر اعظم په توګه نه بلکې د اروپایي اتحادیه د استازي په توګه سفر کوي.
قدر من اوریدونکو زمونږ د نننۍ خبرونه هغه برخه چې د راپورونو خبرېدو ته مزنکړی کړی و همدلته پای ته ورسېده. خو په اخر کې ځل بیا وایم چې افغانستان د کرکټ ملي ټیم د ایرلند له ټیم څخه لوبه وګټله. افغانستان له ایرلند سره درې لوبې وکړي چې نننۍ لوبې په ګټلو سره د دغه شلوریزو لوبو سیریز هم وګټل. اوس هم امان امیرزی د ورکوشو وزیزانو خبرونه درته وړاندې کوي.
د ورکوشو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه میومنئ په دې هیله چې تر دې د مرو جوړ خوښاو بریالي وسی د دې بیا موږ تاسو ورک شوې عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکوشو عزیزانو دوستانو پروګرام ز امان الله میرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو دوستانو د نن ورځې پروګرام کې بیا هم له نیکه مرغه داسې تلیفوني پیغامونه لرو چې ځینې ورک شوي عزیزان پیدا شوي دي. اوریدونکو ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی او د دغو کسانو په اړه معلومات لري. د دې په څنګ کې ډېر داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. ګرانو اوریدونکو کله چې ازادي راډیو ته تلیفون کوئ د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدئ. لطفا په خپل تلیفوني پیغام کې دغه مشخصات له یاده مه باسئ. اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوئ، او د پیغام په پای کې بیا د تلیفون شمیره ووایئ. دا ځکه کله چې د تاسې ورک شوی عزیز پیدا شي څو بیا اوریدونکي وکړي چې تاسو ته تلیفون وکړي. همداراز هغه دوستان چې ازادي راډیو ته تلیفون کوي او د کوم ورک شوي شخص په اړه معلومات لري لطفا د دوی هم د تلیفون شمیرې ووایي. دا ځکه کله چې تاسې ازادي راډیو ته تلیفون کوي او د تلیفون شمیره نه وایي نو بیا اوریدونکي نشي کوی چې له تاسو سره په تماس کې شي. په هر حال ګران دوستانو راځي چې د نن ورځې دغه د ورکوشو عزیزانو دوستانو پروګرام یو ځای سره واورو. د ازادي رادیو څخه د ورکوشو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدي. 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 له ازادي رادیو خبري په ازادي رادیو کې د برکو شو عزيزانو دوستانه پروگرام ته خوږی است. ګران اوریدونکو راځي چې د پروگرام په پیل کې ټول هغه ټلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې زنو اوریدونکو موږ ته ټلیفون کړی دی او د ورکو شو عزيزانو په اکله کوم چې پیدا شوی دی معلومات لري. اول باغ یو ټلیفوني پیغام را واخلو کوم چې ابراهیم لزابل زنګ وهلی دی او ویلی دی چې د خدای داد په اکله معلومات لري. راځي چې دغه ټلیفوني پیغام یو ځای سره واورو.
السلام علیکم، زه مزابل ولایت محمد ابراهیم خبره کوم. د خدای داد په نامه زما یو سړی دلته مزابل ولایت کې ما ته را معلوم ده، بس د پلار نوم یې شاه محمد ده، د ورور نوم یې بس محمد ده، ولایت بلخشان ده، د پښتو زبانه او پښتو نه ده. زه ډېر وخت یو دوه کاله خو زه خبر یم زه د لیه ده مزابل کې، زه په اکله زه معلومات لرم. که څوک د په اړه معلومات غواړي د 0 5 5 5 5 نمبر زما سره تماس ونیسي، زه ډېر معلومات ورکړم. 0 5 5 5 5 5 5 ولایت زابل، زما نوم محمد ابراهیم ده، خدای دې په نامه اکله معلومات زه لرم. خدای سلامه.
ټلیفوني پیغام مو واورید. له کندهار څخه یو شخص زنګ وهلی دی او خپل نوم یې هم نه دی اخیستی، د تلیفون شمیره یې هم نه دی ویلی، خو د ګران ورور ویلی دی چې د یو کس په اکله چې شکور نومیږي معلومات لري. اول به د دغه ګران ورور تلیفوني پیغام واورو، په آخر کې به بیا زه د تلیفون شمیرې تاسو ته ووایم.
الو السلام علیکم د کندهار ولایت غرغندا ولسوالۍ د ناګانه کلي څخه خبرې کوم د ته یو ځوان دی یو پنځه کاله به کېږي چې د شپې ورځې سبا کوي د دای ګایلمن شي وزما کو په لمن کې دی نو چار څوکې دوستان دغه نوم شکر دی چار څوک دوستان کری باندې خدا تعالی په نشه از مستر اړه کوي چې بربر ځای روش
ګرانو دوستانو کتا سه شکر لټوي نو دغه ګران ورور ته په دیش میرا ټلیفون وکړي 00903 د افغانستان کوډ ده و 025 3 3 5 د ټلیفون شمیره به یو عربیا ویم 0 او یا 2 5 3 3 5. پیغامونو ته ادامه ورکو. یو شخص آزادی راډیو ته زنګ وهلی دی چې جمعه خان لټوي. دغه ګران ورور خپل نوم نه دی اخیستی خو همدومره یې ویلی دی چې دغه جمعه خان د ده ماما دی. ګران ورور په آزادی راډیو کې د جمعه خان په هکله داسې تلیفوني پیغام موږ ته رارسېدلی دی. اول به د دغه ګران ورور تلیفوني پیغام واورو او ورپسې به هغه تلیفوني پیغام ورته خپور کړو چې یو ګران ورور د جمعه خان په هکله آزادی راډیو ته رالېږلی دی. اول به د دغه ګران ورور تلیفوني پیغام واورو.
د ازادي راډیو له کارکوونکو څخه دا هیله لرم چې ما یو اعلان واورېدی د جمعه خان په نامه د نامه سه د جمعه خان په نامه مبارک کې چې هغه د زابل ولایت د دای چوپان ولسوالۍ دی. یو چا زنګ ته راوهلی دی چې دغه نفر باندې زه معلومات لرم. هغه زما ماما دی. که هر یو زما هر شخص ورور مسلمان که معلومات لري د زما غږ اوري په دغه نمبرو سره دې مسره اړیکه ونیسي. او ازادي راډیو څخه هم دا هیله لرم چې دغه اعلان یو وار او دوه وار بیا خپور کړي ځکه چې هغه نمبر موږ نه دی اوریدلې. هغه نمبر موږ واورو دغه شخص سره موږ اړیکه ونیسو. موږ سره دې په دغه نمبرو سره اړیکه ونیسي 0 او 8 5 5 1 0 او 8 5 5 3 1. دوهم نمبر 0 او 1 4 5 2 0 0 او 1 3 5 5 2. والسلام مننه د په احترام د ازادي راډیو کارکونکي وس.
زه حمدالله نمانی د پکتیکا دی ولایت د جانخیل ولسوالی تاسو سره په تماس کې یم. زه د یو نفر په اړه تاسو ته معلومات ورکوم. دا نفر د جمعه خان په نامه ده د کندهار دی ولایت ته د پکتیکا ولایت د خوشامن ولسوالۍ د وتوخیل په کلي کې له 15 کالو راهیسې د شپنی کوي. د وتوخیل د کلي شپه ده. که څوک د جمعه خان په اړه معلومات غواړي دې نمبر ته دې زنګ ووهي زه به معلومات ورته ورکړم. دی اصل ځان د کندهار کوي خو وخت یې اوس دومره وتلی دی چې 15 کاله کېږي دلته ده. زما د ټلیفون شمیره ده 0 او 4 4 9 9 اویا اویا. په دې نمبر دې زنګ ووهي. او د جمعه خان په هکله باندې مخته مزاغي راډیو ته پیغامونه پرېښودل شوي دي. نو که هر څوک یې معلومات غواړي موږ بله شمېره هم زه ورته وایم 0 او 9 4 2 1 4 او 9 9. دې نمبر ته دې زنګ ووهي زه به مکمل د جمعه خان په هکله معلومات ورته ورکړم. وسلام.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکوشو عزیزانو دوستانو پروګرام ته خواږه یاست. اوس هغه پیغامونه خپرو په کومو کې چې د تاسو ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا شوي دي. یوې ګرانې خور چې ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی نوم یې نه دی ویلی او ویلي دی چې د دوی د ورک شوي په هکله له ازادي راډیو نه کوم معلومات خپاره شوي دي. دغه ګرانې خور د دغه شخص نوم هم نه دی اخیستی او د تلیفون شمیره یې هم نه دی ویلې. په هر حال راځي چې د دغه ګرانې خور تلیفوني پیغام واورو ورپسې به بیا زه تاسو ته د دغه ګرانې خور د تلیفون شمیره ووایم.
یو سړی دی د سالیان د پرګجو د کلاچی د پجوایي ولسوالۍ په یو کال کېږي چې د خپل کور څخه ورک دی. مینه کده سړی دی که یو چاته ور معلومي یا زه یې د اعلان په خپله اوري. یو وار اعلان خپور شوی دی چې دی وایي زه په کوم ځای کې یم نو موږ سره نه دی خلاصوي. دا اعلان یو وار بیا خپور شي که چیرې د زنګ وهلې ازادي راډیو ته د سالیان د پنجوایي ولسوالۍ د سالیان د برګزو د کلاچی دی. نن کده سړی دی د یو کال کېږي چې د خپل کور څخه ورک دی. سړی د اعلان خپل اوري. یو څوک د په اړه معلومات لري د مهرباني د مخې په دغه نمبر زنګ ووایي.
ګران اوریدونکو تلیفوني پیغام واورید. که په دغه مشخصاتو تاسو څوک پیژنئ نو زمونږ ګرانې خور سره په دې شمېره تلیفون تماس ونیسئ. 0093 دا د افغانستان کوډ ده. 0032 34 50 05. یو وار بیا د تلیفون شمېره وایم. په افغانستان کې د تلیفون شمېره 0032 34 50 05. لا ازادي راډیو نه د ورکو شو ځانو دوستانو پروګرام خبرو. یو ګران اورور په نامه د حکمت الله هجران له غزنی نه تلیفون کړی دی او ویلی دی چې د والک پاکله کوم چې هلته له ډېرو کلونو نه معلومات لري. راځئ چې دغه تلیفوني پیغام هم یو ځای سره واورو.
السلام علیکم. حکمت الله حجران هغه هم له غزنی څخه یو هلک چې کله ځان د میدان د ولایت معرفي کوي او کله د لوګر د ولایت معرفي کوي نو دغه معلومات نه کېږي. دلته یو نفر سره شاګردي کوي او دا له کوره خفه شوی دی. تقریبا دا دوه نیم درې کاله به کېږي. داسې یو د 15-16 کاله عمر به لري. نو که د هر چا یې هر څوک پېژني کوم خپل خپلوان لري نو د مهربانۍ له مخې په لاندې شماره اړیکه ونیسي به معلومات ورته. ټلیفون شماره د 0034 35 35 99. بله شماره 0029 49 90. شماره یو ځل 0034 35 35 99. بله شماره 0029 49. نو دا خپل ځان خلکو ته نه معرفي کوي چې هسه به دې شماره د اړیکې ونیسي.
ټلیفوني پیغام واورید. بل ټلیفوني پیغام داسې ده چې یو ګران ورور په نامه دی آجی دلاغا له باکوانه تلیفون کړی دی او ویلی دی چې د هغه دوو کسو پاکله چې میرالم او شیرالم نومیږي معلومات لري. خو دغه ګران ورور خپل نوم اخیستی خو د تلیفون شمېره یې نه ده ویلې. اول به دغه تلیفوني پیغام خپور کړو. په پای کې به بیا زه د دغه ګران ورور د تلیفون شمېره تاسو ته ووایم.
سلام علیکم. زه آجی دلاغا د بکوا ولسوالۍ سره په تماس یم. ما دغه غوښتنه ده په ور لا ته ور موره چې هغه دوه عاجزان د هلمند ولایت د مرجع ولسوالۍ د شخنزو د کلي سچ استاد سره اړیکه نیولې وه چې د میرالم و مادالم پوښتنه کول. زما سره د هغو په اړه معلومات شته که تاسو د هغو شماره ما ته یو ځلې تکرار کړئ او یا زما شماره ورته ورکړئ دغه عاجزان معلومات به زه ورکړم. وسلام.
تلیفوني پیغام مو واورید. هغه دوستان چې میرالم او شیرالم لټوي کولای شي چې آجی دلاغا ته په بکوا کې په دې شمېره تلیفون وکړي. 0093 دا د افغانستان کوډ ده. 0094 44 05. د تلیفون شمېره یې واره بیا وایم. 0094 44 05. گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000 2 4 3 6 1. یو ری بیا وایم 0000 2 4 3 6 1. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. 0042 02 21 12 15. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو خبرې په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګاست. که د نن ورځ دغه پروګرام تاسو په ازادي رادیو کې ونه ورئ تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ. اول ته دغه پروګرام له سره واورئ. زموږ پته ده www.azadiradio.com او هم azadiradio.org. ګران دوستانو اوس وار ورسید او تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ راځئ چې دغه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
السلام علیکم. زاجا بن منان میرم د کندهار نه خبرې کوم. زما د قاضي مخالف په پلانم شرایط شي چې د روژه رئیس د علمن وسوالي بریش پول وسوالي کې نه در کسو دي. هر مسلمان ورته کې معلومات چې په داله بر دي زنګ وي 0 اځه درې سوه تڅل ویش پته و هم شماره سپر اوسا و ننیوی شل اویاش پویشت تنزوز در اغوانی اینام دادی و سلام پامخ مخف
زما دغه پیغام دی زما یو ورور دی د رازق په نامه دی که هر ځای باید دی راشي موږ سره دا تقریبا میاشت کې شنه درکه سوی دی وسلام خوشحاله اوسی السلام علیکم
بلی السلام علیکم زه علی محمد د بلوچستان زله زوب څخه خبرې کوم زمستی مخی د عبدالرحمن په نامه چې د پلار نوم یې حسن دی زما ورور له ایران څخه یو پیغام ثبت کړی و له دیرشو کلو څخه عبدالرحمن ورک دی او که موږ د ده پیغام نه دی اورېدلی او د ټلیفاني شمېره هم نه ده ثبت کړې د ازادي راډیو که د ده پیغام دوباره موږ ته خپور کړي یا دی زموږ غږ اوري او په دغه ټلیفاني نمبر له موږ سره اړیکه ونیسي 03 03 01 03 03 03 02 02 د ټلیفون شمیره یو ور بیا 03 03 03 02 02 که عبدالرحمن ارزی وي او زموږ غږ اوري په دغه شمیره د له موږ سره اړیکه مضبوطه کړي وسلام
زبا غوان د جتورا غازی د لمند ولایت غریشت ولسوالۍ د شورکیر فټکیت خزانګل نو ورو د ولې اتکاله کې د پور څخه وتلې د مړې معلومات نه لرو هر مسلمان کا د پاک معلومات وي مټي په دالم بر رنگو وي یو ورو رنگولې و زربګا ما بس ز رنگوم او د ولې په اړه معلومات لرم دا ورو دې ته مټ په دالم بر رنگو وي مټي معلومات راکې سپر و څلور و و درې نه اته اته پنځه دا نمبر دې موږ ته ځانګ وي دی خپل دغه بیا تا په کیسه کې موږ وار موږ نمبر ګیر کو سلام علیکم
زما پیغام دا د زابل د ولایت د کلات شهر اوسیدونکو هم د ترنک د علاقې هم د مغلزو د کلي هم زما ورخ شوی ورایه د کایر نمیږي څلور پنځه میاشتې کېږي چې نادرکه ده نو زه دا پیغام لرم دا شماره پرېږدم که چا لیدلی یي صفر اویا یو پنځوس نه سوه دوه ویشت اووه پنځوس بیا تکراروم صفر اویا یو پنځوس نه سوه دوه ویشت اووه پنځوس د شمارې ته دې زنګ ووایي که چا لیدلی یي یا څوک په دې اړه معلومات لري بس زر تر زره دې معلومات راشي
زه محمد ګل د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ د بنتمر د سیمې څخه ستاسو د ټلیفون پر کرښه یم زما یم ما ظاهر نومیې زه د محمد زوی دی د جمعه ګل لمسی دی د دوه ورور نوم یې غفار دی د بل د امان الله دی د بل د الله نظر دی په دېرش کاله کېږي چې د خپل د کوره نه درکه شوی دی نو که د ده په اړه څوک معلومات لري یا د ده سره یو څوک یې نو موږ ته دې په دغه شمېره باندې زنګ ووایي صفر اویا شپږ اتیا درې دېرش اووه سوه اته د ټلیفون شمېره بیا یو ځل یې صفر اویا شپږ اتیا درې دېرش اووه سوه اته
زه حاجي عبدالکریم اڅکزی د سپین بولدک سپي سره په تماس کې یم زما یو بچی ورک دی نوم یې بهرام دی اووه ویشت میاشتې کېږي چې د کوره نادرکه شوی دی عمر یې پنځلس کاله دی نوم یې بهرام دی چې هر چا سره دا معلومات تماس کولی شي صفر اویا دوه اویا یو سلو څلور دېرش بله شمېره د ټلیفون زموږ ده صفر اویا دېرش نه څلوېښت پنځه سوه اووه شپېته
الو السلام علیکم زه رحمت خان د کندوز ولایت د شتارچی د ولسوالۍ اوسېدونکی یم زموږ یو همسایه ورستی په نامه د پاندې خان د جمعه خان بریتي زوی دی د سرفراز د کلي اوسېدونکی دی هر چا پیدا کوي یا په اړه معلومات لرئ په دې شمېرې دې زنګ ووایي صفر اووه اویا اته سوه یو شپږ زره پنځه شماره یو ځل بیا تکراروم صفر اووه اویا اته سوه یو شپږ زره پنځه که هر چا پیدا کوي زر ډالره شیرې ستا ترلاسه کولی شي. د خدای په امان وسلام. د جمعه خان بریکې زوی پرفراز د کلي اوسېدونکی دی.
د ورکوشو عزیزانو دوستانو پروګرام د یک شنبه ورځې په څلورو بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په اتو بجو کې واوري. د ازادي راډیو ګران اوریدونکو په دې هیله چې په دغه پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي، که نه وي خیر بیا هم تاسې موږ ته تلیفوني پیغامونه راولیږئ، لیکونه، ایمیلونه راواستوئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. دا ځکه چې ډېر کله د ازادي راډیو له لارې نه د تاسې ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا شوي دي. د نن ورځې لپاره زه امان الله میرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرامه مو په خدای سپارم. روغ جوړ خوښه او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د ماښام تر اوو بجو پورې خپرونې لري.